څه ډول په لټه کې یئ؟ تاسو له کومې سرچینې پوښتنه کړې؟ چیرته مو لټولی؟ عکس مو یې چیرته لیږلی؟ هوایي ډګرونه مو خبر کړي؟ بندرونه، سرحدونه، انټرپول پولیس مو خبر کړي صاحب؟
والله څنګه وکړو، د محبس اداره شاید دا کار وکړي. دا یوازې ستا ورور نه، بلکې زموږ ورور هم و. هو، موږ خو دلته وظیفه درلوده چې دا پیښه ناڅاپي وسوه، نو اوس څنګه وکړو؟
ناګهانی خو یک علت داره، یک دلیل خو داره.
ناڅاپه خو یو علت لري، یو دلیل خو لري. څه ډول خبره وشوه؟ د پیرهداري څو ځایونه لري، څو نوکریوال لري. باید موږ ته دغه خبره او علت یو معلوم شي چې موږ وپوهیږو. زموږ زړه اور اخیستی، موږ یو کال منډې ووهلې، د خپل ورور قاتل مو وموند، دولت له موږ سره همکاري ونه کړه، بیا دا څنګه وتښتید؟ په پلي خومري کې دومره بندیان چې په بندیخانه کې وو، د بغلان په ولایت کې بلد وو. دا نابلد قاتل چې پلي خومري کې بلد نه و، محبس یې نه و لیدلی، دا څنګه وتښتید؟ څنګه یې د محبس حویلۍ ولیده؟ حتما له ده سره همکاري شوې.
ګران وروره، تاسو له پلخمري او شاخوا سیمو یې له دوکاندارانو او لارویانو معلومات واخلئ چې څنګه وو او څنګه نه وو.
صاحب مو خو معلومات واخیست، هماغه پلخمري کې بلد یو. مو خو د همدې لپاره خپل آواز اوچت کړی چې څنګه دا نابلده بندي له محبسه وتښتید. تاسې شخصي جامو کې ښار ته ووځئ او دا قصه خلکو ته وکړئ چې داسې څلور کسان بندیان د هود په 19 نېټه په 3:15 دخو له بندیخانې تښتیدلي. دا خلک به تاسو ته څه ووایي؟
تاسو یو ځلې د بندیخانې ادارې ته راسئ، مدیر صاحب سره تماس ونیسئ، ټول موضوعات به تاسو ته ووایي.
رئیس صاحب ډیره مننه. یوازې دا غیوه خبره غواړم له تاسو نو پوښتنه وکړم چې ستاسو اقدامات په دې اړه څه دي؟ د دې تښتې د څرنګوالي په اړه څه وایي؟ چې څنګه یې وکړی شو وتښتي؟ کوم کسان چې د بندیخانې دننه وو، ساتونکو ورسره مرسته کړې یا بل ډول تښتېدلی دي؟
یو ساتونکی د پنجرې مخامخ ته و، یو نوکریوال هم دننه وو. هغه کس پلمه کړې چې راجستر ته ځمه. زه د خپلې دوسیې پوښتنه کوم چې فیصله سوې که نه. په همدې اړه کله چې راغلی، مهر یې له کوم ځای نه موندلی؟ د دروازې تر څنګ یې دننه ساتونکی وهلی، او خلاصه ده چې د پنجرې په لورې تېښته کړې.
ولې تاسې د پیرهدار خانې تر څنګ پیرهدار وسلوال نه درلوده؟
زموږ سره د دروازې تر څنګ پیرهدار خو وسله نه لري، د دې لپاره چې 24 ساعته له بندي سره مخامخ یو.
تاسو دغه پیرهدار خو له دروازې د باندې وو، د بندیخانې دننه خو نه وو، او تاسو خو دننه وسله نه ورکوئ؟
موږ د دروازې په سر یو پیرهدار درلود، هغه یو دوه فیر هم کړی وه.
هو، هغه اجرات خو کړی وو، خو دروازه یې وهلې وه، مرمۍ خو پر بندي نه وه لګېدلې.
دا چې لګېدلې وه که نه، هغه خو خپله ډز کړی وو. خو اوس هم هغه د دروازې پیرهدار ټپي دی. د ډاکټر نظر شته چې د هغو وهلو ټکولو له امله ټپي سوی.
تاسو تر دې دمه په دې تړاو څوک نیولي چې له دې بندیانو سره یې لاس درلود؟
موږ یو کس نیولی، دننه په بندیخانه کې مو نیولی. یو بندي چې له دوی سره تښتېدلی وو، هغه مو نیولی. تاسو کولی سئ چې راسئ هغه وګورئ.
صاحب، اینا چطور ناگهانی؟ کاش که اینا کدام مردم
شما از نزدیک بین
خواه
مورد باستور سپرار بگیرم.
حال صاحب مو خاموش نید.
صاحب مو خو حال تلا سرازی و چه زمون خبروانه و ریده نیه زمون پختنه وکده.
رئی صاحب، دوی وایی مونگ دیر و ارگانو تا اولادو خو چه زمون غگ وانه و رید. مونگ مجبور شو چه رسانوی تراشو او خپلا داستون زبو وایو. هیله دا چه پراتلونکی که داغ کسان چه تختی دلی ونی ولشی او سزا ببینی او دوی سره همکاری وکرائی.
موږ سل په سلو کې تاسو سره همکاری کوو.
د وژل شوي غلام صدیق ورور د چارواکو په ژمنو چندانې باوري نه دی، ځکه چې وایي پخوا یې هم څو ځلې د بغلان عدلي، قضایي او امنیتي ادارو ته مراجعه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. که څه هم چې د افغانستان د قوانینو له مخې د وژونکو سزا اعدام دی، او څو میاشتې د مخه ولسمشر هم د یو شمېر قاتلینو د اعدام حکم صادر کړ، خو دا لا ښکاره نه ده چې د غلام حبیب قاتلین به ونیول شي او د خپل جرم سزا به وویني که نه. تاسو کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمېره ده 09-6-0-6-1-0-6-1.
د ازادي راډیو درنه اوریدونکو، زما اسد الله لودین سلامونه ومني. د دې اونۍ په پروګرام کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انجنیر امیرزی سنگین زموږ میلمه دی. له ښاغلي سنگین سره به په دې پروګرام کې د دې وزارت په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړو. وزیر صاحب محترم، په سر کې راته وایي چې د مخابراتي فعالیتونو د پراختیا لپاره په 1990 کال کې ستاسو عمده او اساسي پروګرامونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر ټولو ستاسو ټولو محترمو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ زیاده توجه د انټرنیټ د خدماتو توسعه ته ده. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ په لومړیو شپږو کلونو کې ډېره توجه د موبایل خدماتو ته وه. د موبایل خدمات اوس د افغانستان ټولو وګړو ته رسېدلي دي او موږ تقریبا 60 میلیونه موبایل ټلیفونونه په ټول افغانستان کې لرو. د وروستیو دوو کلونو کې موږ د نوري فایبر له طریقه او د نوې 3G ټکنالوژۍ له طریقه غواړو چې د انټرنیټ سریع خدمات خلکو ته خپلو وطنوالو ته ورسوو. دغه یو د عمده اقداماتو څخه دی. بل البته د دې سره په څنګ کې ځینې نورې کړنې چې موږ په دې کال کې لرو، هغه د الکترونیکي تذکیرې اقداماتو چې موږ کړي دي، هغه پروسه تکمیله شوې ده. په همدې لنډو ورځو کې به د کورنیو چارو محترم وزارت د تذکیرو د الکترونیکي تذکیرو ویش پیل کوي.
وزیر صاحب وبخ تاسو د الکترونیکي تذکیرو ویش ته اشاره وکړه، ویل کېدل چې د حمل په درېمه په کابل کې د الکترونیکي تذکیرو ویش پیلېږي. اما یو نیم کال راهیسې دا واضح ستا متروس عملی نه دی ویشل شوی.
نه، ما ته چې کار تکمیل شوی دی. تاسو به په دې ورځو کې د کورنیو چارو د خبرونو نه واورېدلي وي چې دوی خپل کارونه شروع کړي دي او موږ د هر نگانه اوس آماده یو چې دغه فعالیت شروع شي. البته زیاتر دا په د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه لري چې
تاسو تحقیقي مرسته ورته آماده
کړي مو ده. کنه دا لویه بله عمده کړنه چې موږ اوس کار ورباندې کړل شروع کړی دی، هغه د ډیجیټل تلویزیونونو رامنځته کول دي په افغانستان کې، چې په هغه باندې البته نوی کار شروع شوی دی، لیکن پروسه به په همدې 2022 کال کې تکمیله شي. نو دغه زموږ عمده وسیع
یو اساسي اندېښنه په تېرو لسو کلونو کې که څه هم مخابراتي فعالیتونه ډېره پراختیا کړې، اکثره خلک موبایل ټلیفونونو ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري، اما یو شی چې ډېر همیشه خلک په اړه اندېښمن دي، هغه د مخابراتي فعالیتونو او انټرنیټي فعالیتونو ټیټ کیفیت او لوړه بیه ده. په دې برخه کې ولې د خلکو شکایتونو ته تر اوسه رسیدګي نه ده شوې؟
رسیدګي خو مو کړې ده، داسې خو انشاءالله موږ هم داسې نوي چیزې ته متوجه نه وي کړي. په دې لسو کلونو کې یو لوی تغییر راغلی دی. دغه ورځې نه چې د خدمات شروع شول تر ننه پورې هم په کیفیت کې ډېر تغییر راغلی دی او هم په قیمتونو کې.
اما د افغانستان خلک، وزیر صاحب محترم، ډېر بیچاره دي. فکر کوم هغه د 2-3 روپۍ واس به هم نه لري چې د یو دقه خبرې وکړي. که ګاونډي هېواد پاکستان ته وکتل شي، ایران ته، هلته د مخابراتي شبکو کورنۍ بیې ډېرې ټیټې دي. په افغانستان کې ولې مثلا 1 روپۍ ته ناراضي دغه بیې د ټلیفون؟
خو شاید خپل دلایل ولري، هر مملکت خپل شرایط لري. څه شی چې د حکومت لپاره مهم دی، هغه دا چې د خدماتو برخه کې رقابت رامنځته کړي، او دغه کار مشکړی دی. په ایران کې تر اوسه لا رقابت نشته، دوی هیڅ رقابت نه درلود. یو دولتي شرکت درلود، ډېرو ستونزو سره مخامخ. موږ په هغه وخت کې څلور شرکتونه درلودل. زه درې میاشتې مخکې په ایران کې وم، غوښتل مې چې افغانستان ته ټلیفون وکړم، یوه نمره به مې 100 واره ډایلوله نه روخ کېدلم. یعنی دومره کیفیت خراب.
مشکل بهر کې مشکل نه، له افغانستانه بهر اړیکې نه هیڅ مشکل نه. اما خپل دننه مشکلات دي، مثلا خلک
یعنی د کیفیت خبره دی وکړه کنه. یعنی موږ که واقعا د افغانستان خدماتو ته فعلا توجه وکړو، فکر کوم کیفیت ډېر بد نه دی. زه ډېر ملکونو ته تللی یم، د افغانستان د مخابراتو کیفیت موږ داسې نه وایي چې بالکل صحیح دی، خو بیا هم ښه دی. زموږ هلې ځلې دا دی چې نور هم ښه شي. د انټرنیټ په برخه کې 2-3 کاله مخکې موږ انټرنیټ تقریبا په افغانستان کې نه درلود، ځکه چې یوازې خارجي موسساتو، لوی شرکتونو یا دولتي اداراتو د انټرنیټ څخه استفاده کړی شوی.
تاسو ویل چې کوشش هم دا ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو ترمنځ رقابت رامنځته کړي، سالم رقابت تر څو ګټه خلکو ته ورسیږي. اما برعکس لیدل کېږي چې د 3G په برخه کې کله چې اتصالات 3G افتتاح کوي، بیا MTN افتتاح کوي، بیا کومه بله شبکې فکر کوم روشن تاکه. اما 3G څنګه چې اعلاناتو کې خودل کیږي، څنګه چې دوی تبلیغات ورته کوي، هغه څه ګټه خلک نستری اخیسته. یعنی خلک شکایت کوي وایي موږ پیسې برته شبکره نه کړی. اصلي مشکل پڅ کده
دغه خو یو نوې شی دی چې اوس راغلی دی په موبایل خدماتو کې. خو چې څو ثانیې خبرې وکړي، هر څو دقیقې خبرې وکړي، دغه بیا ورکوي. لیکن د 3G په برخه کې بیا دغه ستاسو د پیسو ورکولو یوازې په وخت پورې اړه نه لري، بلکې په معلومات پورې اړه لري چې څومره معلومات تاسو اخلي. نو دل یو څه مغلق دي
خبره. موارد کې وځي چې محترم ډاونلوډ نه کوي، حتی ایمیل نه خلاصوي. تاسو د سارن ګروپ سره چې واسي
زم دي نو ته راځمزه موږ دي دغه شکایت نه اوریدل دي او زه ور دي ته متوجه یم. او البته ډیره مهمه موضوع ده زموږ دي پاره. زموږ دي اترای ادارې ته مې د وظیفه ورکړې ده چې په دې ورخه کې کلکه سارن شروع کړي او ډیر کلک نظارت وکړي. البته د 3G اوس موږ په شروع کې
اما اتصالات 4G یا بیرته شبکې افتتاح کوي شاوخوا یو میاشت مخکې. به تاسو وزارت ویلی چې تر اوسه افغانستان هغه شرایط نه لري چې 4G کې افتتاح شي.
4G دی افتتاح کې زموږ د دوی سره مشکل پدا کې و چې دوی صرف یو استیشن امتحاني فعال کړی او 4G اعلان و. کله یو ازیر وچ ټول افغانستان 4G کې ورسره کوم مشکل نه لرو کنه خو هغه باید دوی به ټول
فکر نه کوي چې دغه دوی فقط د تبلیغاتو لپاره
او پاندې خاطر موږ بند کړ کنه دستیمو بند کړ موږ هم دا ورته چې ورور ته اول دا 3G دی ش جوړ کړ بیا وروسته به موږ د 4G خبري وکړ.
بله ویل کیږي چې افغانستان خود لري چې فضا ته یو سپوږمکۍ واستوي. د افغانستان سپوږمکۍ د دغه لپاره ستاسو چمتووالی چیرته ورسېد او څه وخت به دغه سپوږمکۍ عملا فضا ته پورته شي؟
په دې برخه کې خو موږ پخوا تاسو ته معلومات درکړی و چې موږ یو اقدام کړی دی چې د مدار په هغه معین ځای کې چې د افغانستان دپاره تعین شوی دی موږ یو که وکړی شو یو سپوږمکۍ ولرو. د کابینې لخوا زموږ د پلان او طرحې تایید شوی دی. د همدې تایید په اساس بیا موږ د تدارکاتو پروسه شروع کله پایل کله عموما د سپوږمکۍ مصرف د 200 میلیون ډالر پورې
سره دی چې ډېر غټ لګښت دی. افغانستان خلکو ته کوم کتل شي د دوی سپوږمکۍ د لګلو عمده ګټې به عام افغانانو ته سوي؟
موږ خو هدف د ګټو درې برخې دي. یوه دا ده چې دغه لرې پرتې سیمې چې د نوري فایبر له طریقه وصل دي د دغو سیمو اړیکې هم انټرنیټ هم د موبایل خدمات د همدې سپوږمکۍ له طریقه رافه شي. دوم دولتي ادارات دي چې په ولسوالۍ او نور ځای کې اړیکو ته ضرورت لري د دولتي اداراتو اړیکې به په مسؤونه توګه تامین شي. او درېیمه برخه زموږ د تلویزیون او راډیوګانو نشرات دي چې موږ وکړی شو د همدې سپوږمکۍ له طریقه د افغانستان تلویزیوني پروګرامونه هم د افغانستان ټول خلکو ته ورسېږي. دغه درې برخې دي چې موږ غواړو چې د افغانستان خلکو ته ګټه ورسېږي.
بله وزیر صاحب محترم ویل کیږي چې د افغانستان د مکالمې سیستم یا د افغانستان د مخابراتي شبکو سیستم خوندي نه دی. یعنی د افغانستان د چارواکو حتی د عامو خلکو خبرو ته د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاسرسی لري. دغه راپور نه تاسو څومره تاییدوئ؟
دا موږ سل فیصد ردوو. دا امکان لري، دا ناممکنه ده چې زموږ مخابرو ته ګاونډي هیوادونه یا د منطقې نور هیوادونه لاسرسی ولري.
اما تاسو ازادي راډیو سره ویلي وو چې
تخنیکي لحاظ
دا هیوادونه استخبارات په دې کې نفوذ لري. ازادي راډیو سره تاسو خبرې کې تایید کړی چې یو دوه کسان تاسو دلته هم ګولي بل هم
خو د مکالمو د مسؤلیت خبره نه ده، خو د نور د دې خبره ده چې فرزند ځنو ملکونو وګړي یا غوډیاوی خلک کې ریشې زموږ په شرکتونو کې کار وکي. اول ته ځنه معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي چې غاز موږ دی ګرانه واد منافیو ته خطر جوړ کړي. یو امنیتی موضوع ده چې موږ د ملي امنیت محترمه اداره البته په دې برخه کار کوي. دغه د پردیو پروسیجر لري، هغه داس دی چې هر هغه شرکت چې غواړي چې خارجي اتباع خپل شرکت کې مقرر کې کار وکي، اول دی دوی څخه د ملي امنیت څخه دوی اجازه اخلي، رسمي اجازه اخلي دغه د تقرر. او به ورسته البته ملي امنیت هغه نفر ټول د خارجي اتباع تر خپل نظارت لاندې ساتي. کله کله دا اشتباه پاتې کیږي چې په ځینې شخص باندې چې کېدای شي دغه معلومات راټول کړي د افغانستان او چاته وړاندې کړي. د
وزیر صاحب محترم، تاسو مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په 1990 کال کې اساسي هدف دا دی چې انټرنیټي فعالیتونه پراخ کړي، اما د افغانستان د ځینې ولایتونو په اکثر ولسوالیو کې حتی دا اوس ټلیفوني خدمات نشته. ټلیفوني خدمات قطعا مثلا د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د مند همداشان د غزنی د دغه د رافقولو لپاره ځکه خلک ضرورت لري. اوس تاسو په دې کال کې څه اقدامات کوي؟ اول هغه مخابراتي
ډیره مهمه خبره ده. اول خطه ته وایم چې افغانستان په دې سیمه کې تر ټولو لومړی مملکت دی چې د هیواد زیاته برخه نفوس د خدمات تر پوشش لاندې راوستي. زموږ اوس تقریبا 90% نفوس د خدمات تر پوشش لاندې راغلي دي چې په دې منطقه کې بل هیڅ مملکت دومره توسعه د خدماتو نه لري. لیکن بیا هم لکه تا چې ویل، ځینې ولسوالۍ دي، ځینې کلي دي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې د خدماتو نه محروم دي. دا په دوه برخو ویشو. یوه یې هغه برخه ده چې کوچني کلي دي چې هلته د خدمات رسول
مشکل
دي. دوم برخه ولسوالۍ دي، هغه ولسوالۍ چې نفوس لري، هلته خلک شته لیکن پوشش نه لري. عمده علت یې امنیتي ستونزې دي. موږ د دوه درې کاله کې په دې لاره کې کار کوو چې شرکتونه
آماده دي. تاسو داسې ټکي ته اشاره وکړه، ویل کیږي چې ځینې مخابراتي شرکتونه د حکومت وسوال مخالفینو ته پیسې ورکوي تر څو د هغوی په مرسته هلته انټرنیټي یا مخابراتي خدمات ورسوي. تاسو دغه راپور نه څومره پر ځای بولئ چې مخابراتي شبکې مخالفینو ته پیسې ورکوي تر څو دوی
انټرنیټ ونلري؟ البته افواهات همیشه موجود دي خلک دا وایي، لیکن تاسو ته دا ویلی شم چې تر اوسه پورې موږ ته هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې شوي. البته ملي امنیت زموږ په دې برخه کې کار کوي. لیکن هغوی هم تر اوسه پورې کوم داسې شواهد نه لري چې دا د ثبوت کې چې رښتیا زموږ شرکتونه مخالفینو ته پیسې ورکوي. فکر کوم دا شی موجود نه دی، نشته دغه شی.
بله، دغه د نوري فایبر مسله تاسو مخکې یاده کړه. نوري فایبر اکثر ولایتو ته کیبل غځېدلی، اما عملا کار نه دی پیل شوی. څه وخت به ته په افغانستان کې سراسري شي او څه وخت فعالیت باندې پیل وکړي؟
نوری فایبر خود دو کال کی چمالا په کار پایل کړی دی. موږ هم د اوس د نوری فایبر څخه ډیره ګټه اخلو.
عمله کسان چې ویل کېدل ټول افغانانو څخه برخه نه دي، مثلا ولایت ته کېبل تیر شوی کې داسې مخبل دی ولایت او حکومتي ادارې ترې مستفیدې وي. ستاسو هدف باید خلکو ته خدمت رسول وي، خلکو ته بسوال ګټه ورسوي.
دغه 3G خدمات چې اوس موږ غواړو ټول افغانستان کې د توسعه ورکړو او د خلکو چې د 3G نه استفاده کوي، دا ټول د همدې نوری فایبر له برکت دي. که نوری فایبر موږ نه درلودای، به دغه کار نه کېده.
په دې نوری فایبر خدمات او د 3G خدمات سره تړلی بولای تاسو؟
بالکل بالکل. د 3G خو یوازې د ستاد ټلیفون نه د تر بیس سټیشن پورې کار کوي، په غاوا کې بي سیمه برخه کې. لیکن د بیس سټیشن نو وروسته د ټول خبرې او ټول معلوماتونه به د نوري فایبر له طریقې شریکیش.
وزیر صاحب محترم، یو بل مسأله تاسو همیشه تایید کړی، ټینګارم کړی چې باید په بازار کې په آزاد توګه سیم کارتونه خرڅ نشي. اما اوس هم کله شي د کابل د منډې په سیمه کې، د بلې خشتي په سیمه کې په آزاد توګه سیم کارتونه خرڅېږي، ولې د دغو مخنیوي نه کیږي؟ اول تاسو مخکې ویل چې موږ فقط پالیسي سازیو، ولې تاسو په وزارت داخله ته نه وایئ چې د دغو مخنیوي وکړي؟
دغه کار خو مشکو دا کار مشکو کریموم نه پخامم کړی دی وسیم کوو دا
مواله مخنه دی ول چې
روانه پروسه ده. خو مخنه ول دي داسې شان خو ډیر مشکل دی. یو څوک چې تخلف کوي هغه گیر کو، یا بل ورځ یو بل نفر تخلف کوي، دا یو دوامداره پروسه ده. په دې برخه کې موږ کار کړی دی. یو له مهمو تصامیمو چې په دې وروستیو وختو کې موږ نیولای دغه دا دی چې په خو سیم کارت به فعال و خرڅېده به چې وابه د خسته ټلیفون کې به دی واچو کار وکړي. اوس موږ یو تصمیم ونیو دی لپاره چې همدغه تاسو چول چې دی سیم رجستریشن یا دی سیم د سب موضوع حل کو، بیا مو تصمیم ونیو چې سیم کارتونه باید غیر فعال وي. یعنی خپل د شرکت څخه چې سیم کارتونه نمائندگی
کوي، اوس دا عملا پیاده شوی دغه حکم
ستاسو دا پیاده شوی.
یعنی اوس که بازار کې سیم کارت پیدا کیږي هغه غیر فعال وي.
د نمائندگی سره چې کوم زموږ شرکتونه چې نمائندگی ته سیم کارتونه وروړي ټول غیر فعال دي. تر څو چې نمائندگی د هر سیم کارت د سب فورمات شرکت ته ورونه لږي، اغه سیم کارت نه فعال شي. کله چې د ثبت فرمه شرکت اورس دله اغه سیم کارت فعال شي. لیکن دلته بیا هم تقلب موجود دی. مشبدی اعتراف کوي ځکه چې کېدی شي چې د نمائندګۍ مخکې لدی چې سیم کارت فرزن پتاي په ما باندې خرڅ کی خپل حساب کی
مخکې لدی حساب یا بازار ته
وباسي. یعنی زموږ هغه هدف چې سیم کارت باید راجستر وي هغه تر سره شوی دی. یعنی سیم کارت ثبت شوی دی، خو کېدی شي چې دی غلط نفر په نوم سب پی او په بل نفر باندې. دلته موږ غواړو چې د خپل هموطنانو نام همکاري وغواړو، تر څو داسې یو سیم کارت چې هغه په بازار کې دی اخلي هغه باید وانخلي په خپل نوم باندې.
فکر کوم چې تر هغه مسؤلین نه خوندنې څه فکر نه کوم په افغانستان کې موږ ټول افغانان کې د همکاري فرهنګ دومره پیاوړی نه
دی. یعنې که دوی همکاري ونه کړي مشکل دی کنه. خو په هر صورت موږ بیا څه کوو، د اترای اداره کله کله د وزارت داخلي نه پولیسو تقاضا کوي، دوی په بازار کې ګرځي، هر ځای کې چې دا سیم کارت پیدا کړي چې بدون د رجستریشن نه دی اخیستلی شي، هغه نفر نه پوښتنه کوي چې دا سیم کارت دی له کومه کړي.
په اکثره هیوادونو کې دغه تخریبي فعالیتونه، د مخالفینو تخریبي فعالیتونه د مخابراتو له لارې کشفېږي. تاسو په دې برخه کې له امنیتي ارګانو سره همکاري کړي او که همکاري نه کوئ، مثلا الکترونیک چې دی، ولې تاسو مثلا نه غواړئ ځینې فعالیتونه چې تاسو ته مثلا کېدای شي تاسو داسې وسایل لري، تاسو مخکې ویل چې زموږ امنیتي چارواکي دې ته یا امنیتي مسؤولین دې ته لاسرسی لري چې د مخالفینو خبرې واوري، یعنی هغه پلان چې دی جوړوي، یعنی ولې د حملو مخنیوی نه کوي؟ دغه حملې خو تر ډېره د ټلیفون له لارې پلانېږي.
کېدای شي دوی استفاده ورنه وکړي او نه کوي، او زما په نظر سره امنیتي مقامات خو خپل نور وسایل هم لري. قانوني چوکاټ کې دا اجازه شته چې د قاچاق، د جرم، د تروریزم، ملي منافعو په خاطر زموږ امنیتي مقامات د قوانینو په چوکاټ کې کړی شي چې مشخص اشخاص د غوی مکالمه تر تعقیب لاندې ونیسي.
نوایي خبرونه د پښې بوت رسیدلې کې په پای کې بیا هم افغانانو ته یا د افغانستان غریب خلکو ته ساسو زیرې څه د چې په څومره وخت کې به د مکالمو بای راټیټ شي او دغه د مخابراتي فعالیتونو او د انټرنیټي فعالیتونو کیفیت به شي.
د قیمتون راټیټیدل خو زموږ یو له اهداف څخه دی، او د کتاسو لاس کولونو کې وګوري داسې دوامداره پروسه ده. ورځ په ورځ قیمتون راټیټه کیږي، دا پروسه به دوام ولري. د انټرنیټ په برخه کې لکه مخکې چې ما وویل زموږ فعالیتونه شروع شوي دي. اکثریت شرکتونه اوس د 3G جوازونه اخیستي دي. زموږ هدف دا دی چې انشاءالله په راتلونکو دوه کالو کې د افغانستان 80% نفوسو ته د انټرنیټ خدمات ورسیږي، نه یوازې